په پیښور کې د ماخام 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې اخیرنۍ خبري ګړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو. خبرونه له فرخندې اسد اورو.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټیکی. د پاکستان د کورنوي چارو وفاقي وزیر احسان اقبال نن په اسلام آباد کې ویلي په قانون کې د ختم نبوت په اړه ټولې خبرې په خپل ځای دي او باید ځینې ډلې دا مسله د خپل سیاسي ګټو لپاره استعمال نکړي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نن په ایبټ آباد کې یوې جلسې ته د وینا پر وخت وویل د یو سازش له لارې د واکا لری کول شو او د زیمبابوې د واکمن ګوند مشران نن د رابرټ موګابي د واکا لری کولو په اړه یو غونډه د خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر احسان اقبال نن په یو پریس کانفرنس کې وویل د ختم نبوت په اړه قانون په خپل ځای دی او په دې اړه په دا قانون کې هیڅ بدلون نه دی راوستل شوی. هغه یو بار بیا پر د یو شمیر مذهبي ډلو په احتجاج کوونکو غږ وکړ چې په سوله ییزه توګه خپل احتجاج ختم کړي. په اسلام آباد کې دغه خبري غونډې ته د وینا پر وخت احسان اقبال دا هم وویل باید ځینې ډلې پر دې حساسه موضوع سیاست ونه کړي. ختم نبوت په اړه قانون نور هم سخت کړل شوی دی. که چیرته یو سیاسي جماعت را روانو ټاکنو لپاره د احتجاجي ناسته د خپلو ګټو لپاره استعمالوي نو ښکاره دی وایي، خو د ولست جذباتو سره لوبې کول، دوی راپارول او د تشدد اړخته بوتلل په یو اړخ هم جایز نه دی. په اکتوبر میاشت کې د پاکستان پارلمان د 2019 کال ترمیمي انتخاباتي قانوني مسوده منظور کړه. په دغه مسوده کې د منتخب شوو غړو د سوګند په متن کې لفظي بدلون شوی وو، خو وروسته د قانون او وزیر زاهد حامد ویلي وو چې دغه یو دفتري تیروتنه وه چې اوس یې بیرته سمه کړې ده. خو د تحریک لبیک، تحریک ختم نبوت او سنی تحریک په ګډون یو شمېر مذهبي ډلې له تیرو دوو اونیو راهیسې په اسلام آباد کې په احتجاج ته غوښتنه کوي چې د قانون او انصاف وزیر زاهد حامد دی له دندې لری کړل شي او د ککړو کسانو خلاف دی کاروایی وشي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نن د اتوار په ورځ په ایبټ آباد کې جلسې ته د وینا پر وخت وویل د ده پر ضد د 1 روپۍ درغلي هم نه ده ثابته شوې. هغه وایي دی د یو سازش له لارې د واکا لری کړل شو.
دی وایي تاسو ملک یو وار بیا غیر مستحکم کړو، دا د پاکستان ولس ته منظور نه ده. نن پاکستان د پرمختګ په لار روان وو، خو تاسو یو وار بیا دغه برتلونکي پاکستان مخ په ښکته روان کړو.
روان کال د جولای پر 28مه سپریم کورټ نواز شریف د شتمنیو نه خودلو په تور د وزیر اعظم د څوکۍ لپاره نه اهلا ګرځولې وو. نیب ته یې امر کړی وو چې د دوی پر ضد مقدمه بیا خلاصې کړي. د شمالي وزیرستان د کډوالو مشران وای افغانستان ته د پوځي عملیاتو لوجې د کډه شوو کډوالو د واپسي عمل د زر تر زر پیل کړی شي. په سیمه کې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو د پیل وروسته په زرګونو خلک د افغانستان خوست او نورو سیمو ته کډه شول. په دغو کې څه د پاسه 4500 کورنۍ ستنی شوي او سنا 2000 کورنۍ یوازې د خوست په ګلان کیمپ کې لا هم د واپسي انتظار کوي. د دغو کډوالو یو مشر ملک نور خان مداخله وای
مخکې پارسیور لاغلی وی کی سوداګر غاټه پولیټیکل ته خوا پارسی یو نن طریقه پر یاور کی دی غنا په آرمی اګر نظر کې وچ د روسي جنر شنینا سامه سام جون کی نوس کی سوداګر د خدای خوښ نه کی تسا یا اګر نو در وصل کنه می خو دې غاب ته وګر چې کنه دې باندې پم تا رواله.
بلخوا پولیټیکل انتظامیه وایي دغه کډوالو د لوم لیکنې ټول تفصيلات یې جمع کړي دي، خو لای د واپسۍ د نیټې معلومات نه لري. په کورما کې د پولیټیکل انتظامیه تر مخه د ګیس هیټر حادثې لوجې د وخه زمړي شوې دي. په سیمه کې د پولیټیکل انتظامیه او چارواکي طارق حسن د اتوار په ورځ مشال رادیو ته وویل پرون په شینګک کې په کوټه کې د هیټر ګیس جمع کېدو لوجې د وخه زی چې مور او لور دي مړې شوې دي. طارق حسن زیاته کړه داسې معلومیږي چې دوی ټوله شپه د ګیس هیټر بل پر خو دی وو چې دغه حادثه رامنځته شوه. پېښور هایکورټ د خیبر پختونخوا ټولو شخصي او پرایویټ سکولونو ته حکم ورکړی چې د ګرمیو په چوټیانو کې به د ترانسپورټ فیس نه اخلي او دې دوران به مور او پلار یوازې 50% ټیوشن فیس ورکوي او هیڅ یو نوی سکول به تر هغې نه خلاصېږي تر څو چې د معیاري کېدو باور نه وي ورکړي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس ته نیټو له جنرال سیکرټری سره په کتنه کې د افغانستان او سیمې د حالاتو په اړه خبرې کړې دي. عبدالله عبدالله او ین سټولټنبرګ تیر ماښام په کینیډا کې د هالیفیکس د نړیوالې امنیتي غونډې پر مهال لیدلي. په دې اړه د اجرائیه ریاست په یو بیان کې راغلی دي چې ښاغلی عبدالله له افغانستان سره د نیټو د همکارۍ د دوام او نویو ژمنو هرکلی وکړ. د بیان له مخې په دې کتنه کې همداراز په افغانستان کې د عادلانه انتخاباتو او په دغو انتخاباتو کې د شفافیت پر اهمیت هم ټینګار وشو. تاسو مشال ریډیو تغوږی. نن په کوسوو کې خلک د مقامی انتخاباتو په دویم پړاو کې رای اچوي. دا د دغه هیواد جمهوریت اړخته پتلو کې یو بل مهم ګام دی. د نن ورځې انتخابات دغه هیواد د 38 میونسپلټیز په نیمو کې ترسره کیږي چې په مرکز پرستینا کې به هم خلک د مقامی حکومتونو جوړولو په عمل کې خپل ووټ استعمالوي. د زیمبابوې واکمن ګوند مشران نن د ولسمشر رابرټ موګابي د واک لری کولو په اړه یو غونډه کوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون زرګونه کسان د پوز د ملاتړ لپاره د پلازمینې حرارې لارو او سړکونو ته راوتلي وو او نارې وهلې چې موګابي باید له زیمبابوې ووځي. او نن د ملیشیا په کوالالمپور کې له 19 کلونو نه کم عمره لوبغاړو ایشیا کپ د 50 اوریز کرکټ لوبې فائنل افغانستان د پاکستان وګټه. افغان لوبغاړو پاکستان ته د 209 سلویښتو رنزونو هدف ورکړ چې پاکستانی ټیم یوازې 63 رنزونه جوړ کړل او ټول لوبغاړي آوټ شول. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
د مشال رادیو خبرونه مولا فرخندی اسد اوریدل په روانه یو سات خبرونه کیوري. د پاکستان د کورونا او چار وزیر ویلي حکومت به هیڅ یو چاته د ختم نبوت پر موضوع د سیاست کولو اجازه ورنکې. دا په داسې حال کې چې د ځینو مذهبي ډلو کسانو په اسلام آباد کې حکومت ضد مظاهرو ته دوام ورکړی دی. شمالي وزیرستان ته بیرته تللي خلک د هغو خپلو خپلوانو لپاره پریشانه دي چې دا مهال په افغانستان کې د کډوالۍ ژوند کوي. د پېښور های کورټ د صوبې شخصي یا پرایویټ سکولونو ته امر کړی دی چې د ګرمۍ رخصتیو پر مهال زده کوونکو پوره فیس وانخلي.
په چوټیانو کې به 50% چې دی ټیوشن فیس صرف ورکړي، ترانسپورټ فیس به نه اخیستل کیږي.
او یو شمېر پښتانه د پاکستان ګلګت بلتستان ته هم وړو کاروبارونو پسې تللي.
دلته به سرونه خپل کلیوالې او دیرم نیولې پاغې کې چې کم دی اوسې اخنی خدا اخنی خو چې کم دی نور خارونه دلته ډېر زیات دی.
پر یو شمېر نورو سمیزو همداراز نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. اورنۍ موضوع ته راشو. د پاکستان د کورونا چارو وزیر احسن اقبال نن په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته وویل حکومت به هیڅ یو چاته د ختمي نبوت پر حساسه موضوع د سیاست کولو اجازه ورنکي. دا په داسې حال کې چې له تیرو شاوخوا دوه اونیو راهیسې د ځینو مذهبي ډلو کسان په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد په احتجاج دي. دوی دا کوي چې حکومت د قومي اسمبلۍ د غړو په حلفنامه کې د ختم نبوت ټکي بدل کړي. حکومت بیا وایي داسې نه دي شوي او په کار د مظاهره چان خپل احتجاجي ناسته پایته ورسوي. اسلام آباد احمد الله حال راکوي.
نن د اتوار په ورځ په اسلام آباد کې ایوي خبري غونډې ته داخله وزیر احسن اقبال وویل چې د ختم نبوت په معامله خلک راپارول مناسب کار نه دی او د مذهبي ګوندونو مشرانو ته خواست کوي چې کرکه خوروونکي تقریرونه دې ډډه وکړي. د نوموړي وینا وا چې په ملک کې هیڅ قسمت او تریخوالی نه غواړي، نو ځکه حکومت پوره په سنجیدګۍ سره د معاملې د حل کولو کوشش کوي او د ملک د عالمانو څخه یو وار بیا اپیل وکړو چې درنه ختمولو کې خپل کردار ولوبوي، ځکه چې د دې احتجاجي ناستې له وجې د پینډۍ او اسلام آباد اتل کو پورے خلق متاثر کی گی.
جس دن وہ لاہور سے روانہ ہوئے تو مذاکرات کا سلسلہ
چکل دوی دل لاہور نرا روان شو نو مذاکرات ور سره شروع کړی شو. لومړی ور سره د پنجاب حکومت او اوس ور سره وفاقی حکومت خبرې اترې کوي او ورته دا باور ورکوي چې په پاکستان کې خدمت نبوت د هر مسلمان د ایمان برخه ده او دا هیله لرل چې د پاکستان موجوده حکومت او یا بل هر حکومت په خدمت نبوت سمجوته وکړي ناممکن ده. موږ غواړو چې د دې احتجاجي ناستې پرم نه حل رو باسو.
څوک قانون پلاسو کې دا غستو کوشش وکړي نو پرزید به ګامونه پورته کولې شي.
د حکومت او مذهبي ګوندونو ترمیان زاده احتجاجي ناشته د ختمولو لپاره د خبرو اترو درې پړاو کې څه مثبت پرمختګ نه دی شوی. د پاکستان سرکاري ټي وي وایي چې د خالیپ ماخستان د مسلم لیگ نون غړي راجا ظفر الحق په کور کې مذاکرات وشو چې پکې داخله وزیر احسان اقبال، د مذهبي چارو وزیر مملکت پیر امین الحسنات او د کیډ وزیر مملکت طارق فضل چودھری موجود وو. په اکتوبر کې د پاکستان پارلمان د 2019 کال ترمیمی انتخاباتي قانوني مسوده منظوره کړه چې په اړه یې په ټولنیزو رسنو ځنی لیکنې او د مسودې عکسونه خپاره شول. په دې انځورونو کې راغلی ول چې په مسوده کې د امیدوارانو د سوګند په ځای کې لفظي بدلون شوی او په کې د اسلام په پیغمبر د ایمان د قسم په ځای د زه باور کوم الفاظ راغلی ول. د واکمن ګوند مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د دې لانجمنې موضوع د څېړلو لپاره یوه کمیټه جوړه کړې وه چې رپورټ یې جوړ کړی. وروستو د قانون وزیر زاید حامد منلی وه چې دا تیروتنه وه او اوس یې په مسوده کې بدلون کړی دی، خو مذهبي ډلې تور پورې کوي. حکومت غواړي په قانون کې د ختم نبوت شرط ختم کړي، نو تحریک لبیک یا رسول الله، تحریک ختم نبوت او سنی تحریک په ګډون یو شمېر مذهبي ګوندونو له تیرو دوو اونو راهیسې د اسلام آباد په فیض آباد سیمه کې د احتجاج په توګه ناست دي او د حکومت غوښتنه کوي چې د قانون او انصاف وزیر زاید حامد دې له دندې لرې کړل شي او د ککړو کسانو خلاف دې کاروایی وشي. خو زاید حامد څو ورځې وړاندې په قومي اسمبلۍ کې ویلي وو چې حلفنامه یې نه صرف په خپل اصل شکل کې بحاله کړې، بلکې نور یې هم موثره کړې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلی په عدالت کې د پر ضد یوې روپۍ درغلی هم نه ده ثابته شوې. د پوینا پلټونکو ته چې هیڅ هم په لاس ورنغلل، نو د ده لخوا د زوی نه د تنخواه اخیستلو تورې پرې پورې کړل او هم د هغې پر بنیاد یې نه اهله وګرځوه. نواز شریف دا څرګندونه نن په پټ آباد کې یوې ولسی غونډې ته په وینا کې کړې. تفصیل یې د سراج ظهیر په رپورټ کې.
د اتوار په ورځ د خیبر پختونخوا په ایبټ آباد کې اولسي جلسې ته وینا کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د پاناما اسنادو د پلټنو لپاره جوړ کړل شوی جے آئی ټی یا ګډ پلټنیزې ډلې باندې نیوکې وکړې او وی ویل چې د پاناما اسنادو مقدمه د یوې تماشي په سیر لګولې شوې وه او د ده او د کورنۍ پر ضد ګډ پلټنیزه ډله جوړه کړې شوه. خو د دې پلټنیزې ډلې حقیقت به یوه ورځ اولس ته ښکاره شي. د نواز شریف وینا وه چې تر اوسه پورې یې یوه روپۍ درغلي هم نه ده کړې او په ده باندې بے اساس تورونه لگول شوی کوم چې با اولستا پڑا گشی.
آپ نے ملک کو ایک دفعہ پھر ڈیسٹیبلائز کر دیا ہے، ہلا کر رکھ دیا ہے.
دے وئی تاسو ملک یو واری بیا غیر مستحکم کړو، دا د پاکستان اولستا منظور نه ده. نن پاکستان د پرمختګ پلار روان وو، خو تاسو یو واری بیا دغه برتلون کې پاکستان مخپخکته روان کړو. دا د ایبټ آباد اولست د پاکستان اولستا منظور نه ده. نو نن چې کوم اولس ګډون وکړو نو دا ریفرندم دی او د نن نه یو سو اونې وړاندې چې کله زه د اسلام آباد د لاهور ته تلمه نو څلور ورځې په لار کې لګېدلې وې، نو هغه هم یو اولسی ریفرنډم وو او نن هم دا اولسی ریفرنډم دی.
آج بھی عوامی ریفرنڈم ہے.
د ذکر ده دروان کال د جولای په میاشت کې سپریم کورټ د پاناما اسناد مقدمه کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د وزیر اعظم د چوکۍ نه ناهل ګرځولې وو. د کومې رسو چې دا د نوموړي لومړی اولسی جلسه ده. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14513 1380 او 15118 کلو هرتز اوریدل شي.
له شمالي وزیرستان د بیکور شو خلکو مشران وای په افغانستان کې میشت دوی کډوال لګنو ستونزو سره مخامخ دي. د غوی د واپسې عمل د ځن خکار شوی او هیڅ معلومه نه ده چې دوی به کله وکول شي خپل کورونه تستان شي. د سیمې انتظامی چارواکي هم وایي چې په افغانستان کې د میشتو وزیرستان او کډوالو پاکستان ته د بیرته لیږلو کوم دقیق پلان نه لري. عمر دراز وزیر معلومات راکوي.
شمالي وزیرستان هغه کډوال چې د عملیاتو په وجه افغانستان ته کډه شوی لا هم د دوی پاکستان ته واپسی نه دی مکمل شوی. د کډوالو مشران وایي چې د افغانستان په خوست، پکتیا، پکتیکا او نورو سیمو کې دغه کډوال له ستونزو سره مخ دي او د یخنۍ موسم پر راتګ سره یې ژوند ګران شوی. د شمالي وزیرستان کډوالو کمیټې غړی او د داخلو اوسیدونکي غلام خان وایي ټول کډوال په خپلو سیمو کې آباد شول. خود دوی د سیمې کډوال لا هم د افغانستان څخه نه دی راستانه شوی.
حکومت زمیا ته مخ کې دا راځي اطلاع کړی و دا چې تاسو خپل انټری وکړئ په غلام خان چې کوډ باندې اره دا دی بونه خپل حالت انټری منټری وګللې دا اخر نن په ډېر تکلیف کې دا یو پر سر دی موسم ډېر غلای دی دوی په دغه انتظار کې نو دي چې پاکستان حکومت نن مثال یار کولاوي سبا کولاوي.
ملک نور خان مداخله وای دا دوی د کډوالو فریاد دی واورېدل شي.
کلامو
چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامیه چارواکو سره تماس ونیو نو د نوم نه خودلو په شرط یو والا چارواکی مشال تا وویل چې دوه ورځې وړاندې د پاکستان افغانستان اعلی فوزی چارواکو په غلام خان باندې فلیگ میټینګ کړي چې پکې افغانستان کې میشته کډوالو واپسۍ خبرې هم وشوې. خو د په وینا لا هم د دوی د واپسۍ سم مخصوص پلان نه دی جوړ شوی. نوموړی وویل د کډوالو واپسۍ ټول فارمونه اندراج او تفصیلات یې جمع کړي سو په کار دا چې د واورو شروع کېدو نه وړاندې د دغه کډوالو واپسۍ پیل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د جنوبی وزیرستان د ځینو سیمو هغه کډوال چې په وروستیو کې د پوځي عملیاتو له امله د بکخیلو کډوالو کیمپ ته بیول شوي ول، وایي که څه هم ورته د مشرانو تجربې وروسته له کیمپ د وتلو اجازه ورکړل شوې خو دوی لا هم خپلو کلو ته نشي تللی. د دوی په خبره هلته ورته د استوګنې تر څنګ نورې ستونزې په مخ کې دي. دوی له حکومت د مرستو غوښتنه کوي، وایي که مطالبې یې ونه منل شوې نو په احتجاج به لاس پورې کړي. پولیټیکل انتظامیه به وایي دوی له دې خلکو سره مرستو ته ژمن دي. ملیحا امیرزاده رپورټ راکوي.
د جنوبی وزیرستان د بوبر سمل او نورو سیمو کډوال له حکومت ګیله من دي چې نه ورته په بکخیلو کیمپ کې انتظام سم وو او اوس چې ترې بهر تللي دي نو بل ځای هم ورته د اوسېدو بندوبست نه دی شوی. د بوبر سیمې اوسېدونکي منظور احمد مسعود چې د مسعود ځوانانو تنظیم غړي دي، وایي که غوښتنې ونه منل شوې نو پر احتجاج به لاس پورې کړي.
مشکلات دي ورته ځکه چې د دوی خو بل کاروبار ونه سرویس اتل وي، هغه خو د دوی د لاسه تللي دي. دوی سره هیڅ تر اوسه پورې نه کومک شوی دی، نه د دوی د سکول انتظام شته، نه د دوی د صحت انتظام شته دی، نه دوی زمونږ خپل د مسعود ځوانانو یو تنظیم دی مسعود تحفظ مومنټ، هغه دغه هغه کړې ده چې که په څو ورځو کښې نه دوه درې ورځو کښې دننه دوی ته مرسته نه راغللی بیا مونږ احتجاجونه پیل کوو. کېدای شي مونږ اول احتجاج صرف یو پوینټ ایجنډا باندې وکړي چې دا مونږ چې کله دوی د خپلې علاقې نه را بهر کړي هغه علاقه کښې وي صرف فوج تا زمونږ د کورونو سامان چرته ځي.
د بوبر سیمې یو کډوال چې اوس له کورنۍ سره لکې مروت ته تللی دی د مرستو د نشوالي شکایت کوي او وایي چې د تللو کره نیټه هم نه ده معلومه او په مصیبت کې لګیا دي ژوند کوي.
مرالتا ټول مالونه پوتې شول، کورونا پوتې دي، آتا به کاخله کم شو نه خو میز وسره وتې په دغه سره هیڅ مرسته نه وشول. یو دس دس هزار روپۍ ورکړلې، پندرہ یو دس هزار روپۍ ورکړې، پام دې هیڅ کچار ونه شول. خو د حکومت نه دا غوښتنه کوي چې امیشتر دا مرسته وشي. امیش دغه تلوره مور دی چې میز رو وځي د خپل ځینه به ځای کېږي. امیشتر څوک هیڅ مرسته نه کوي. هلته امیش څوک نور پرېږدي دي، میز مالونه پوتې دي، هر سړي دو دو سو تین تین سو گڈ زیدی آ ټول امر سوی دی 40 لاکھ 30 لاکھ نقصان یو سړی ته مال ورا غلا جن.
بلخوا د قبایلی خبریالانو د اتحادیه په خوانی مشر سفتر داوړ وای د دغه سیمې خلک هم د نورو کډوالو په شان رسو ته ضرورت لري.
دا هم ډېر فیملی دي، ډېر خلک دي، بچان دي، پکې زمانات دي، بوډاګان دي، نو دا دې اسان ته خدمت نه کوي چې کوم مخکې شوی. نن سبا بارانونه او سختۍ موسم دی، نو دا حالاتو کې په کار دی چې دا خلک هم فیسیلیټیټ شي. په کار دی چې څومره انټرنیشنل ډونر دي، این جی اوز دي او نیشنل لیول چې کوم سرکاري مشینري دی یا این جی اوز والا دي یا سیاسي پارټۍ یا میډیا، دې ته مخکې او دې خلکو مسایل هم لږ دنیا ته راوړي.
خو د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرالاسلام خټک وایي تقریبا په یوه میاشت کې به د دوی ورپسی نیټه اعلان شي او ورسره به هرو مرو مرسته کیږي.
په دې سیزن کې اگر وای صح پر علاقې نه راوځي او ځان څنګه پندېږي نو دا چې کوم ټول جرګه راغله جرګه کې دا فیصله کړې و چې د کسان تاسو موږ ته والي چې موږ سره بلاړ شي خپل کورونو ته رشته درونو ته هغه نه پاس چې حکومت کومه پالیسي وي د فایز ولري د فوډ ولري د ترانسپورټیشن ولري چې دا کله موږ واپس کوو اکاډمي دې ته به ورکړي یو واپس کوي خو یا نه دې سره شوی او چونکه په دې سیزن کې لکه موږ څنګه حال لري چې په دې سیزن کې دا څنګه حالته یخنۍ دې بهر راوځي او موږ به انسان وزن هم بهتره
سو ورځې مخکې د جنوبي وزیرستان په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو طالبانو د موجودګۍ په شک پوز الته د لټون عملیات پیل کړل او د بوبر سمل ژای او نورو سیمو اوسیدونکي بکخیل کډوالو کمپ ته ولېږل چې شمېر یې خواوشا یو لس سو و. په عین حال کې د سیمې یو لوړ رتبه مشر د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د اتوار په ورځ د سیمې د مشرانو یوه جرګه کېدونکې ده چې به پکې د خپلو ځایي خلکو مشکلات بیانوي او له حکومت به د مرستو غوښتنه کوي.
دا مشال ریډیو دا
په پاکستاني دی نیشن ورځپاڼه کې د قبایلي سیمو د خراب حالت په اړه د لیکوال او سیاستوال افراسیاب خټک مقاله خپره شوې. نوموړی وایي دا سیمې همیشه د جګړو تر جګړو لاندې او ترکه لري پاتې شوې دي. په دې ورستیو کې په وزیرستان کې د یو کرکټ میچ په اړه لیکوال لیکلي چې امنیتي ادارو کوښښ کړی هلته حالات سم وښیي خو حقیقت داسې نه دی او لا هم خلک له وسلوالو په ویره کې دي. د خټک په خبره تر هغې چې پاکستان د افغانستان په اړه خپله پالیسي بدله کړې نه وي په قبایلي سیمو کې به آرامي رانشي. د دې لیکنه مهم ټکی له ملیح امیرزاده اورو.
لیکوال لیکي د دوه ورځو اوږد او ستړي سفر پس د سیمې کډوالې کورنۍ د یو وخت لپاره له یو بل نه جدا کړل شوې چې په بکخیلو کیمپ کې په وقتی توګه له یو بل سره نه وي. د لیکوال په خبره په بکخیلو کیمپ کې چې درې کاله مخکې د شمالي وزیرستان ضربیازه بملیاتو کډوالو لپاره جوړ شوی لیګل شوی محسود کډوالو سره د جنگ د قیدیانو په شان رویه کېده. دغه کیمپ ته نه خو میډیا او نه د مدني ټولنې غړو ته د تګ اجازه وه. لیکوال لیکي له بده مرغه په قبایلي سیمو کې په تیرو 15 کالو کې چې څه هم پوځي عملیات شوي دي په هغو کې د بشري حقونو سرغړونو په اړه تر اوسه پلټنې نه دي شوې. لیکوال وایي یوې خواته د فاټا اصلاحاتو بل پارلمان کې متعارف شو خو بلخوا د قبایلي سیمو نه د ترهګر بریدونو او پوځي عملیاتو خبرونه هم مخې ته راغلل. لیکوال وایي د آپریشن خیبر څلور پس د خیبر ایجنسۍ راجګل سیمه له وسلوالو پاکه وګرځول شوه خو د باجوړ مومندو او وزیر نه هم د نخطو او حملو خبرونه ترلاسه شول. افراسیاب خټک لیکي په دغه سیمه کې کرفیو د روزمره معمول جوړ شوی دی او ډیر کډوال اوس هم د واپسې په انتظار ناستي. لیکوال په میرانچا کې یو وروستي کرکټ لوبې ته په اشاره وایي آیا په سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې موجودیت نخې د اندېښنې وړ نه دي؟ آیا کرکټ میچ په سیمه کې د عادي حالاتو څرګندونه کوي؟ لیکوال وایي د نامعقوله مشهورتیا پر ځای پکار ده چې په پالیسو کې بدلون وشي. د لیکوال په خبره دا وخت فاټا د افغانستان په اړه د پاکستان له پالیسۍ تر اثر لاندې ده. نوموړی وایي تر څو په دغه پالیسۍ کې بدلون نه وي راغلی تر هغې به قبایلي سیمې جګړه ځپلې وي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هلته بادشاہ خان مال یو کا سره کو ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو نه ته بیان څه په خواره زایا کولې.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
د خیبر پختونخوا د صحت محکمه وایي د صوبې د سرکاري سپیټالونو حالت ښه کولو لپاره دوی شاوخوا 14 اربه روپو ته اړتیا لري. د ادارې د صوبې د خزانې له محکمې غوښتي چې زر تر زره دغه پیسې دوی ته ورکړي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې سیکرټري پرون د صوبې انتظامی مشر یا چیف سیکرټري سره لیدلی او دغه غوښتنې دغه مخته ایښې دي. شبیر احمد جان حال راکوي.
دا خیبر پختونخوا دا صحت سیکرٹری عبد مجید مروت دا دفتر لخوا جاری شوی یو اعلامیه چې دا خیبر پختونخوا د خزانه محکمې ته کړ دا پکې تفصیلی ویل شوی دی چې د صوبې ټولو هسپتالونو کې د مختلفو آلاتو د ماشینونو او داروګانو اغستلو لپاره د 1400 ارب روپو نه سیوا ضرورت دی. دغه اعلامیه تر مخه د صوبې ضلعي هسپتالونو او بنیادی د صحت مرکزونو کې د داروګانو او نور سامانونو لپاره 3 ارب روپې، خیبر ټیچنګ هسپتال پېښور کې نوې جوړ شوی د کیجولټي ودانۍ لپاره د آلاتو او نور سامان اغستلو لپاره 2 ارب او 1 روپۍ، د زړونو د مرضونو ادارې یا انسټیټیوټ آف کارډیالوجي د سامانونو لپاره 2 ارب 60 کروڑ روپۍ، سیدو شریف ټیچنګ اسپتال کې نوې ودانۍ لپاره 2 ارب روپۍ او لیډ ریډنګ اسپتال لپاره 2 ارب 26 کروڑ روپۍ نه علاوه نور لوی وړو د صحت مرکزونو او نوې جوړېدونکو اسپتالونو لپاره د کروڑونو روپو غوښتنه کړې ده. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې سیکرټري عبد مجید مروت په دې اړه پرون د صوبې انتظامی مشر یا چیف سیکرټري اعظم خان سره هم لیده کاته کړې دي او دغه ټولې غوښتنې ترې کړې دي چې په دغه غونډه کې ورسره د خزانه محکمې چارواکي هم موجود وو. بلخوا په دې اړه مو چې کله د صحت صوبایي وزیر سره د تماس نیول هڅه وکړه نو په یوه وعده کې د مصروفیت له وجې د خبرو نه ډډه وکړه. ولې د هغې وروسته هم چې کله د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید سره د خبرو اترو هڅه وکړه نو هغوی سره هم په خبرو کولو کې بریالي نه شول. د دغه پیسو د ورکولو په حق له د خیبر پختونخوا د چیف سیکرټري د دفتر لخوا جواب هم ورکړل شوی دی چې په کې لیکل شوی دی چې 13 میاشت کې د کابینې د غونډې وروسته او هم د هغوی په منظورۍ باندې د صحت په مت کې د 10 ارب روپو نه زیات پیسو یا فنډونو منظوري ورکړل شوې ده. ولې د صحت محکمه وایي چې دوی ته له تر دې دمه نه ده ملو شوی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
له 1 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د مشال ریډیو د اوریدونکو په خبر های کورټ د خیبر پختونخوا ټولو شخصي یا پرایویټ سکولونو ته امر کړی چې د ګرمۍ د رخصتۍ پر مهال له ماشومانو نیم ټیوشن فیس واخلي او د ترانسپورت هغه ترې بیخي وانخلي. عدالت هم ویلي چې هیڅ یو نوی شخصي سکول به تر هغې نه پرانستل کیږي چې اړوند ادارې یې د معیاریتوب تسلی ونه کړي. پر دې موضوع له اسلام آباد د سراج زهیر رپورټ اورو.
د خالی په ورځ د پیښور های کورټ جج وقار احمد سیټ په مشرۍ کې دوتنی بینچ د مور او پلار د طرفه د وکیلانو د یو ټولګي لخوا د پرایویټ اسکولونو د غیر معیاري او په چټیانو کې د فیسونو اغستو پر ضد په جمع کړې شوې درخواست باندې د اوریدنې په وخت پرایویټ اسکولونو ته حکم ورکړو چې د خیبر پختونخوا هیڅ یو اسکول به د ګرمۍ او په چټیانو کې د ترانسپورت فیس نه اخلي او دارنګ به په دې موده کې مور او پلار یوازې د ټیوشن فیس ورکوي. عدالت حکم کې زیاته کړې چې حکومت په تر حق پرایویټ اسکول نو خلاصولو ته اجازت نه ورکوي تر سوچ یې باور نوی ورکړي چې په اسکول کې به په معیار پوره استادان وي، د لوبو میدان به پکې موجود وي او د خوراک سکاک لپاره به پکې معیاري سیزونه خرڅول کیږي. درخواست چې مکون کی او وکیل نورالم مشال ریډیو ته وویل چې د پرایویټ اسکولونو مالکان ډیر زیات فیسونه اخلي نو ځکه دوی دا درخواست جمع کړي وو.
دا حکم رالو چې په ترانسپورت فیس بنا اخیستل کیږي، ایډمیشن فیس بنا اخیستل کیږي، پروموشن فیس بنا اخیستل کیږي، په چټیانو کې چې پیسې را کمې کړې هغه به 50% شری ټیوشن فیس ورکړې کیږي. په دې وجہ باندې چې دی به کچرته دا یې غشي نو هغه ټرین ټیچران چې یو ادارې سره یې او سبالا چې دی 3 میاشتې پورې تا هغه باندې تنخواه بند کې نو هغه صرف هغه د پاره چې دی 50% شری هغه ټیچرانو د پاره فیس سول ساتلو چې په چټیانو کې بچې دی 50% شری دی ټیوشن فیس صرف ورکې نور به چارج وغیرہ بنور.
مشال ریډیو چې په پیښور کې د آل پاکستان پرایویټ اسکول منیجمنت ایسوسییشن بای صدر ډاکټر زاکر شان په دیړو پختل نو هغه وی
د غیر معیاري شنو خلاف خو مونږ هم یو ځکه چې دا بچی زموږ د ټول بچی دی کنه زما سره خاید سکول به یوم د سینې چې هغه د 2 روپو د بار کنه کم از کم غیر معیاري غیر سدای سینو به استعمال لې خبر تاسو چې کوم د ټیوشن فیس ته خو ملې چې خو زموږ مجبوری دا چې په چټانو کې مونږ فیس به ځکه لوچ زموږ ټیچرانو ته تنخوا ورکو، یوټیلیټیز بل ورکو، زموږ 90% سکول رینټډ دی دا رینټ سره ورکي او سپور د ترانسپورت خبره ترانسپورت کې زموږ فیور کوم په دې بیس باندې چیرې ترانسپورت فیس دې ځکه نه لږ خیر دې دا لګا مطلب دا پیرنټس باندې بوج دی کنه.
د دې وکیلانو وینا و چې د ماشومانو مور پلار دوی ته شکایت کړي او چې کال په کال یې د بچو په اسکول فیسونو کې زیاتوالی کیږي او د دې دریسو چې دومره د دې آمدن یا تنخواګانې نه سیوا کیږي په کوم تناسب چې فیسونه زیاتېږي نو باید چې حکومت اوس د های کورټ په حکم باندې عمل درآمد وکړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن
په پیښور کې د ماښام 5:30 بجې کېدونکو اوریدونکو د خبرونو لنډیز له فرخندې اسد اورو.
د پاکستان د کورونا شرو وفاقي وزیر احسان اقبال نن په اسلام آباد کې په یو پریس کانفرنس کې وویل د ختم نبوت په اړه قانون په خپل ځای دی او په دې اړه دغه قانون کې هیڅ بدلون نه دی راوستل شوی. هغه د مذهبي ډلو په احتجاج کوونکو یو ځل بیا غږ وکړ چې خپل احتجاج د پای ته ورسوي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نن په ایبټ آباد کې جلسې ته د وینا پر وخت وویل د یو سازش له لارې د واقعه لری کړل شو. هغه وویل د درغلیو د کیسونو شاته د ده د لری کولو منصوبه وه. د شمالي وزیرستان د کډوالو مشران وایي افغانستان ته د پوځي عملیاتو له وجې د کډه شوو کډوالو د واپسۍ عمل دی زر تر زره پیل کړی شي. د سیمې پولیټیکل انتظامیه وایي د دغو کډوالو د نوملیکنې ټول تفصیلات یې جمع کړي دي خو لای د واپسۍ د نیټې معلومات نه لري. په کورمه کې د پولیټیکل انتظامیه تر مخه د ګیس هیټر حادثې له وجې دوه ښځې مړې شوې دي. د پولیټیکل انتظامیه تر مخه پرون په شینګه کې په کوټه کې د هیټر ګیس چمکېدو له وجې دوه ښځې چې مور او لور دي مړې شوې دي. پېښور هایکورټ خیبر پختونخوا ټولو شخصي او پرایویټ سکولونو ته حکم ورکړی چې د ګرمۍ په چټیانو کې به د ترانسپورت فیس نه اخلي او د دوران به مور او پلار یوازې 50% ټیوشن فیس ورکوي. د افغانستان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د نیټو له جنرال سیکرټري یان سټولټنبرګ سره په کینیډا کې د افغانستان او د سیمې د حالاتو په اړه خبرې کړې دي. نن په کوسوو کې خلک د مقامي انتخاباتو په دویم پړاو کې رائے اچوي. دا دغه هیواد جمهوریت اړخ ته پتلو کې یو بل مهم ګام دی. د نن ورځې انتخابات دغه هیواد د 13 میونسپلټیز په نیمو کې ترسره کیږي. د زیمبابوې واکمن ګوند مشران نن د ولسمشر رابرټ موګابي د واکا لري کولو په اړه یو غونډه کوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون زرګونه کسان د پوست ملاتړ لپاره د هرارې لارو او سړکونو ته راوتلي وو او نارې وهلې چې موګابي باید له زیمبابوې ووځي. او نن د ملیشیا په کوالالمپور کې له 19 کالونو کم عمره لوبغاړو ایشیا کپ د 50 اوریز کرکټ لوبي فائنل افغانستان د پاکستانا وګټل.
او سوردونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکیله سراج صحیح راوړو.
نن جنگ ورس پڼ خپل اداري کلی کې د خزاني وزارت ته یو ریاست لپاره ډیر اهم ګڼلې شي چې نه یوازې معاشي پالیسۍ جوړوي بلکې د معاشي بحران در راوتو لپاره هم غوړ کردار لوبوي. اداري وړاندې لیکي د خزاني وفاقي وزیر اساق ډار د سمودي راسي ناروغه دي او تازه خبردار اغلی چې لدی ناروغي په وجه باندې د خزاني د وزارت چارې اوس وزیر اعظم په خپل واغستې د کوم رښتو چې به یو ډله دا معاملې مخ په وړاندې بوزي. د اداري په وینا دا وخت په ملک د دایګي معاملی ډیر کړکېچن صورتحال خپل کړي او 13 میاشت د تیلو بجلی او ګیس په نرخونو کې د زیاتوالي باوجود هم مالی حالات سم نه دي او په ملک کې ګرانی ورس په ورځ سیوا کیږي. ادارې زیاتوي وزیر اعظم چې اوس د اف بی آر د ځینې درغل افسرانو پر ضد نوټس اخستی دا د وخت اهم ضرورت وو ځکه چې دا افسران نه یوازې غټې تنخواګانې اخلي بلکې په درغلیو یې د ملک خزانه هم خالی کړه. ادارې آخري کلی کې باید چې یوازې د اف بی آر نه بلکې د ملک ټولو کی او صوبائی اداروں کے درغلی پر ضد اقدامات وکڑے شی چی دارنگ بیا سوک درغلی و نکڑی. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدون کی اج ورس پڼ خپل ادارې کلی کی د سینټ چیئرمین میار زارابانی ویلی چې د کمی مالیاتی کمیشن ایوارد اعلان نه کول غیر آئینی عمل دی او حکومت لبا د ان اف سی ایوارد د پراخ کول لپاره د سینټ نه اجازت اغستل وی ځکه چې ایوان بالا ته د صوبو په برخو کې د اضافي اختیار تر لاسه دی. ادارې وړاندې لیکي لدی وړاندې په کال 2010 کې د کمی مالیاتی کمیشن ایوارڈ اعلان کړی شوی وو. لدی رستو بیا په کال 2015 کې نهم کامی کمیشن جوړ کړی شو. د سینټ د چیرمن په دې عمل باندې وینا ده چې هر 15 کال پس ثبوت په مالیاتی کمیشن ایوارڈ کې برخه ورکول داین غوښتنه ده. اداري اخري کلی کې په داسې وخت کې چې د نفسي ایوارڈ په غونډه کې د قبایلی سیمو د برخو په اړه هم فیصله کیدونکې دي، نو باید چې وفاقي حکومت دا غونډه زر تر زره راوبلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیوز ویک مجله د امریکا دفاع وزارت لخوا افغانستان ته د اضافي امریکایي سرتیرو د استولو په اړه لیکنه کړې. او ګارډین ورځپاڼه بیا د هندوستان په نوې ډیلی او د پاکستان په لاهور کې د لوګي او لړې په اړه په یو رپورټ کې لیکلي چې له دې سره په دواړو هیوادونو کې د خلکو پر روغتیا خراب اغیز پرېوته دی. شاهین بنره تفصیل راوړوي.
د نیوز ویک مجلې د راپور تر مخه د امریکا د دفاع وزارت ویلي دي د افغانستان او جنوبی آسیا په اړه د ولسمشر ترامپ د ستراتیژۍ سره سمي افغانستان ته اضافي سرتیري لیږلي دي چې په نتیجه کې په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو شمیره 14,000 ته رسیدلې ده. په افغانستان کې د ځواکونو د شمیر ډېرولو خواست په افغانستان کې امریکایي کمانډان جنرال جان نیکولسن کړی و. د ځواکونو د شمیر ډېرولو سره امریکا په دغه هیواد کې د طالبانو او داعش د وسلوالو پر ضد هوایي بریدونه هم ډېر کړي دي. په افغانستان کې یوازې د سپتمبر په میاشت کې 950 هوایي بریدونه ترسره شوي دي. د پوځي هلو ځلو نور پراخه کېدل دا خطر راولاړوي چې په راتلونکو کلونو کې به هم امریکایي ځواکونه د افغانستان په شخړه کې ښکېل پاتې شي. خو افغان حکومت د اضافي ځواکونو په حق کې دی، وایي چې په هیواد کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره امریکایي ځواکونو ته اړتیا لري. تر اوسه د افغانستان په جګړه کې 2400 امریکایي سرتیري وژل شوي دي، او سره د دې چې وسلوالو طالبانو په تیرو څو کلونو کې یو شمیر کمانډانان بیللي دي، بیا هم د هغوی بریدونه نور هم منظم شوي دي. بلخوا ګارډین ورځپاڼې په یو راپور کې لیکلي دي چې د نوې ډیلی نه وروسته اوس د پاکستان په لاهور ښار کې هم دودجنې لړې د خلکو ژوند اغیزمن کړی دی. د دون له کبله د الوتکو پروازونه معطل کړل شوي دي، تعلیمي ادارې تړلې پرتې دي، او په سړکونو د ګاډو تګ راتګ ستونزمن شوی دی. کارپوهان وایي په هوا کې د زهرجنو مادو مقدار ډېر شوی دی، او دا په هند او پاکستان دواړو کې د خلکو پر روغتیا ډېر خراب اغیز پرېښودی شي. د چاپیریال د خچنوالي ډېر علتونه دي. د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې یو ان ډی پی یو چارواکي ورځپاڼې ته ویلي دي چې په هند او پاکستان دواړو کې خلک د اور بلولو لپاره لرګي کاروي. دغه شان په ګاډو کې هم غیر معیاري تیل او ګیس استعمالیږي. بلخوا په هند کې د صنعتي یونټونو جوړولو هم په هوا کې د زهریله مادو مقدار ډېر کړی دی. نوموړي زیاته کړې ده چې باید دواړه هیوادونه سیاسي اختلاف یو خواته کړي، او د چاپیریال د خچنوالي په موضوع د یو بل سره خبرو تکینی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
روسیا وایي سویډن او یوراګو په پام کې لري چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه د ملګرو ملتونو په لټون کې ماموریت تمدید کړي. روسیې په دې اړه په وروستیو درې ورځو کې دوه مسودې ویټو کړي دي. تفصیل نوریاس نوری اورو.
یو روسای لوړ پوړی چارواکی وایي چې سویډن او اوروګوای چې د ملګرو ملتونو د 15 کسیزې امنیت شورا موقتی غړي دي، په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه د ملګرو ملتونو د پلټون کې ماموریت د تمدید لپاره د پریکړه لیک یو مسوده ترتیب کړي چې کېدای شي دغه شورا بیا رایه پرې واخلي. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د روسیې د ماموریت مطبوعاتي مسول فیدور ستر ژیژوفسکي د شنبه په ورځ د روسیې دولتي آژانس تاس ته کړی او ویلي دي چې دغو دواړو هیوادونو یوه د روغې جوړې مسوده امنیت شورا ته وړاندې کړې چې په اساس په سوریه کې د ملګرو ملتونو او پر کیمیاوي وسلو د بندیز د ادارې ګډ پلټون کې ماموریت خپل کار بیرته پیلوي. تاس خبری آژانس دغه راز په ملګرو ملتونو کې د یوې بلې سرچینې په حواله چې هویت یې نه دی په ډاګه کړی ویلي چې کېدای شي نن دغه پریکړه لیک پر مسودې رایه واخیستل شي. دا وروسته له هغې چې روسیې تېره ورځ هغه مسوده ویټو کړه چې په مقر ډول د ملګرو ملتونو پلټون کې پروګرام جاري ساته. جاپان د یوې میاشتې لپاره د دغه نړیوال پلټون کې ماموریت د دوام لپاره دغه مسوده د دې لپاره وړاندې کړې وه چې روسیا او لویدیز په دې اړه یوې روغې جوړې ته ورسیږي. د اسوشیټد پرس آژانس د راپور له مخې د دغه پریکړه لیک پر مسودې لرای اخیستو مخکې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نور غړو په معقد ډول دغه ماموریت غزیدو ملاتړ کړی و، خو روسیې بیا هم مخالفت کړی و. روسیا چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد یو مهم ملاتړی ده، په وروستي ویتو سره یولسم ځل دی چې د سوریې د کورنۍ جګړې په اړه د امنیت شورا د پریکړې لیکونو د رد یا ویتو کولو لپاره له خپل صلاحیت څخه کار اخلي. روسیې د تېرې پنجشنبې په ورځ هم د امریکا لخوا وړاندې شوې د پریکړې لیک مسوده ویتو کړې وه. روسیه هم له خپل لوري په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه د نړیوالې څیړنې د تمدید لپاره مسوده وړاندې کړې وه چې وینوش کړی د امنیت شورا د نهو غړو ملاتړ ترلاسه کړي. په وروستیو کې د ملګرو ملتونو او پر کیمیاوي وسلو د بندیز د ادارې ګډې څیړنې چې روسیې ورسره مخالفت کړی دا موندلې وه چې د سوریې حکومت په 13 اپریل میاشت کې زهرجن ګاز استعمال کړی دی. د دغې نړیوالې څیړنې روان ماموریت 2 ورځې وړاندې پای ته ورسېد. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلي چې روسیه زموږ وخت ضایع کوي. هیلی ویلي د روسیې نننۍ اقدامات او په وروستیو اونیو کې د هغې د نورو اقداماتو هدف یوازې د دغه پلټونکي ماموریت ځنډول، بېلارې کول او کاملا د هغو هڅو شنډول دي چې دا مسله یقیني کوي چې په سوریه کې د دوه کیمیاوي وسلو له عاملانو سره حساب کتاب وشي. روسیې دغه نړیوال پلټونکي ټیم پر موندنو چې ویلي دي د سوریې حکومت د 2014 او 2015 کلونو په 2 حملو کې له کلورین ګازو کار اخیستی او په 13 اپریل کې په خان شیخون کې په هوایي حمله کې زهرجن ګاز استعمال کړي چې شاوخوا سل تنه یې وژلي سخت انتقاد کړی دی.
پاکستان ډان ورځپاڼې د یمن پر حالاتو لیکنه خپره کړې چې پکې ویل شوي د سعودي عرب په مشرۍ پر یمن لګیدلو بندیزونو بشري ناورین رامنځته کړی دی. په لیکنه کې پر ریاض غږ شوی چې پر یمن حمله ودروي او که داسې وکړي نو باید د پخواني ولسمشر صالح یاغي ملاتړي هم ورته مثبت غبرګون وښيي. د لیکنې لنډیز له عبدالحی کاکړه اورو.
ډان ورځپاڼې د یکشنبې د ورځې پر خپله ویب پاڼه خپره شوې مقاله کې د ملګرو ملتونو د مرستندو ادارې د چارواکو په حواله ویلي چې په میلیونونو یمنیان د لوږې او ناروغۍ له خطر سره مخامخ دي، چې د مقالې په خبره دا اوس وخت د نړۍ تر ټولو لوی انساني ناورین دی. ملګرو ملتونه وایي 10 لک کسان وار له مخه له لوږې سره مخامخ دي او که پر یمن لګول شوي بندیزونه لري نه سو نو 1.5 لک نور به هم له دغه سی حالات سره مخامخ سي. د مقالې په خبره لکه چې په 2015 کال کې د سعودي عرب په مشرۍ اتحادي ځواکونو د یمن په کورنۍ جګړه کې مداخله کړې، په هغه وخت کې د صحت بنیادی ډانچا چې وار له مخه کمزورې و تباسه وېدا، چې لکه بلې امیندوارې شزي او ماشومان په ځانګړي توګه له خطر سره مخامخ دي. ورسپانوي دغه حالات هغه وخت نور هم خراب شو کله چې یمن هوتی یاغیانو 2 هفتې لمخه پر سعودي عرب میزایل وروتغول چې په جواب کې ریاض او اتحادیانو د یمن بندرونه وتړل. له دې سره هغه بشري مرستې چې د یمن جګړه ځپلو ته رسیدلې ودرېدلې. کارپان وایي چې په یمن کې د هایزې وبا چې اوس نږدې په ختمېدو وه شایي بیرته زیاته او خراسي. ډان لیکي چې سعودي عرب د خپلې سلامتۍ د دفاع حق لري، خو د دوی بې مقصده جګړې په تیره بیا پر یمن لګول شو ظالمانه بندیزونو د یمن د عامو خلکو ته د سزا ورکولو علاوه هیڅ نه دي ترلاسه کړي. ورسپانه وایي په جګړه کې زیاتره بېګناه خلک وجه سوي ځکه چې سعودي عرب سکولونه او بازارونه بمبار کړي دي. مقاله زیاتوي چې که څه هم د یمن شخړه پای ته رسولو لپاره خبرې اترې یو خوب ښکاري، خو باید د عامو خلکو د شګړې لپاره ډزبندي وسي. ډان لیکي سعودي عرب باید حمله بند کړي او که داسې وکړي نو باید یاغیان هم مثبت خبرګون وشي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د هلمند په مارجه کې محاصره سرتیرو ته ورسته لشپګو میاشتو اکمالات ورسېدل. د مشال لړیو همکار چې د افغان ځواکونو لوي کاروان سره مارجه ته تللې وای، چارواکي هر ځل پر اکمالاتو ډیر مصارف کوي. د 2015 میوند کولی اردو درستی زوال وای وسلوالو ته تلفات اړولې دي او تر دې ورسته به زر سرتیرو ته اکمالات وکي. د الیاس دایي رپورټ اورو.
د مارجی په لور چیرې چې سلګونه سرتیري د 1.5 کال راهیسې محاصره دي. د ملي امنیت او امن اعظم د پولیسو په شمول د ملي اردو د 215 میوند کل اردو سلګونه سرتیري او هم ټانګونه له توکو بار دي او هغه سرتیرو ته ژمني مواد وروړي چې کله کله د هوا د لارې اکمال کیږي. د امن اعظم د 5 ملیوه کمانډان جنرال خلیل جواد د سرتیرو او اوږده کاروان نظم برابروي. دا وروسته له پنځلسو میاشتو زما لومړی ځل دی چې مارجې ته ځم. ژړ مازدیګر د سړک دواړو غاړو ته ډلې ډلې خلک د افغان ځواکونو تیرېدونکي کاروان ته لاسونه پورته کوي. د سړک پر ځینو ځایونو وسلوالو خاورې اچولي دي. غواړي په دې ډول وښيي چې د پاخه سړک څخه استفاده مه کوئ، ماینونه دي. د لارې په اوږدو کې ډېر ځایونه وضعیت ښه نه دی. د کم د بازار دوکانونه چې تیر کال چور شوي دي داسې ښکاري لکه نن چې بیا چور شوي وي. د مارجې مرکز ته نږدې د عامه نظم د پولیسو د دریم کنډک قرارګاه ته چې په کمپ سیمه کې موقعیت لري راورسېدلو. دلته راته د 215 میوان کلوردو درستیزوال جنرال عبدالغنی ابرار وویل تلفات نه لري خو وسلوالو ته درانه تلفات اړولي دي.
مطابق امر 08 قومندانی کلوردو عملیات
دی وای د 215 میوان کلوردو د 08 امر په اساس مو د مارجې او نادالی د دولارې څخه د مارجې په لور عملیات پیل کړل. غواړو سیمه ته سپیا کړو او هغه سرتیر ته اکمالات وکړو چې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې نه دي ورته سوي. د نن په عملیاتو کې لس وسلوال وژل سوي او یو
دا نفر دشمن کشته شده، یک نفر دشمن زخمی است.
دول تر دې دمه یو څلوېښت ماینونه کشف او خنثی کړي دي. تر اوسه طالبانو خپل لور ته د اوښتو تلفات په اړه څه نه دي ویلي. مسولین وایي عملیات به تر هغه پورې دوام وکړي چې په مارجې کې ټولو سرتیرو ته ژمنې توکي ورسوي.
دا مشال ریډیو ده.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړو د درېمې څلور کلنې دورې لپاره د آزادو ټاکنو له لارې خپل اداري پلاوی وټاکه. دغه ټاکنو په پایله کې احمد علي حضرت یو وار بیا د ولایتي شورا د رئیس په توګه مخته راغلو. له جلال آباد د مشال لډیو خبریال باز محمد عابد رپورټ راکوي.
د ننګرهار ولایتي شورا د درېمې دورې د څلورم کال لپاره د اداري پلاوي ټاکنې د شنبې په ورځ د ولایتي شورا په انګړ کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون تر څارنې لاندې ترسره شوې. په دغه ټاکنو کې د ننګرهار ولایتي شورا ټولو 13 غړو ګډون کړی وو چې احمد علي حضرت پکې د رئیس په توګه، ډاکټر لال محمد دورانی پکې د مرستیال په توګه او زبی ولاز مریا پکې د منشي په توګه وټاکل شول. په ننګرهار کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر زبی ولا وګړي د ټاکنو په پای کې خبريالانو ته وویل
الحاج احمد علي حضرت د اطلس رای څخه سوال لس معتبر رای ترلاسه کړي چې رای پر اساس د ننګرهار ولایتي شورا منتخب رئیس وټاکل شو. د معاونیت لپاره دوه کسه کاندیدانو الحاج ډاکټر لال محمد دورانی صاحب او ډاکټر محمد ناصر کاموال دواړه رای مساوي شلې. ډاکټر محمد ناصر کاموال پخپل اخواخه ډاکټر لال محمد دورانی ته تیر شو.
دی وایي چې زبی ولا زمریا چې د منشي لپاره وازینه کاندیدو ټولي اتلس رایې په حق کې وکاري دي او د منشي په توګه منتخب شو. د ولایتي شورا مرستیال ډاکټر لال محمد دورانی وایي چې حسب وکړي چې د ولایتي شورا د غړو په مرسته د ولستونز تر یو حد را کمې کړي.
د ننګرهار د ولستونز ډېر دي، شاید زمونږ د وکیلانو په هڅو حل نشي خو کم شي. په دې هیله باندې چې مونږ د ولست درد ته دوا شو، همدا مو هیله ده، همدا مو ارزو ده چې ننګرهار یو فرد ته مونږ خیګنه رسولی شو، انشاءالله خیګنه برسو.
د ذکر وړ ده چې په دغه ټاکنو کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون پر استازو سربیره د ولایتي ادارې لوړپوړو چارواکو د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون مشرتابه او یو شمیر مدني فعالانو ګډون کړی و.
د مشال رادیو
د ګلدورې
اونیز پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجه،
مشالونه
په دوانه مو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو،
سندره جادوګری
په درنه مو بجو،
روختیا او درملنه
په تمنه تر پاسه سلورو بجو. په پاکستان کې نږدې ټولو سیاسي ګوندونو دا غواد د شوې سرشمیرنې په لومړی نتایجو اندېښنې خودلې غوښتنه کړې چې بیا دغه عمل تر سره شي. پر دې موضوع د ډاونلوډ پاڼې په لیکنه کې پوښتنه شوې چې که سرشمیرنه بیا و هم شي، ایا سیاسي ګوندونه به یې په طریقې کار سره سلا شي؟ د دې لیکنې مهم ټکی له اسرار الله مومند اورو.
پاکستانی ډانو رسپانه لیکي په هیواد کې دننه د سیاسي بحران په موجودګۍ کې د ټولو سیاسي ګوندونو پر دې موافقه راتلل چې د مردم شماري په ابتدایي نتیجو دي حلقه بندي وکړل شي یو ښه ګام دی. په دریا کې راغلی د دې مطلب دا شو چې ټول سیاسي ګوندونه پر دې سلا شوي چې 2013 کال انتخابات به پر خپل ټاکلي وخت کیږي او له ځند سره به نه مخ کیږي. د ورځپاڼې په خبره دا ښایي چې د پاکستان سیاسي ګوندونه اوس هم سیاسي پوهه لري او په جمهوري ډول د اقتدار په سپارلو عقیده لري، خو باید چې وړاندې هم د جمهوریت دغه پړې مضبوط ونیول شي او د مردم شماره پر سر اختلافات پر راتلونکو انتخاباتو اغیزه ونه کړي. د ډان ورځپاڼې په اداره کې راغلي چې د سیاسي ګوندونو امتحان به اوس هغه وخت بیا اخیستل کیږي کله چې د ترسره شوې مردم شماره او خانشماره کاروالي معلومولو لپاره یو پروسه ټاکل کیږي. ټاکل شوی چې د پاکستان د ټولې آبادۍ د مختلفو برخو څخه به په مجموعي توګه د 15% برخې بیا جاج اخیستل کیږي، چې دا رنګ معلومه کړل شي چې وروستۍ سر او کور شمیرنه په سم ډول شوي او که څنګه. دا براس حال کې دا چې په پاکستان کې یو شمېر سیاسي ګوندونه وایي چې په هیواد کې وروستۍ مردم شماري په سمه توګه نه ده ترسره شوې، خو د ادارې په خبره معلومه نه ده چې دا عمل به کله ترسره کیږي او څومره به شفاف او ټولو ته د منلو وړ وي. البته د سیاسي ګوندونو ترمنځ چې کومه موافقه شوې نو د هغې له مخې دغه پروسه به په راتلونکو دریو میاشتو کې ترسره شي، خو پوښتنه دا راپورته کیږي که چېرې په سرشمېرنه کې نیمګړتیاوې رامنځته شي نو بیا به لای عمل څه وي. پر دې سربېره هم یو شمېر پوښتنې دي، د مثال په توګه بیا به سرشمېرنه کیږي او کنه یوازې د راټول کړل شوو معلوماتو به بیا کتنه کیږي، او که چیرې د هغو سیمو سرشمېرنې ته بیا کتنه ونه شي کومې چې وایي د دوی مردم شماري په سمه توګه نه ده شوې نو بیا به څه کیږي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د خیبر جنسای د لوی سلمان سیمه خلک د کابل سین پر غاړه سیل ځایونو ته ځي، خو دوی وایي چې د سین غاړې محفوظ نه دي. دوی له حکومت هلته د خلکو د ژوند خوندي کولو لپاره د یو دیوال جوړولو غوښتنه کوي. د فرهاد شینواری رپورټ. اورو
د خیبر جنسای وګړي وایي چې په لوی سلمان کې د کابل سین په غاړه د سیل ځایونه او نزدې کلي د حفاظتي بندونو د نشټوالي لامل د خطر سره مخامخ دي، او هلته د سین ته په تیرو دوه کلونو کې فوشه سلويخ تن اور خوېدلې دي او خپل ځانونه د لاس اور کړی دي. دوی وایي د دغه سین یو ډنډ خطرناک دی او باید دا دی راډکړل شي او ځای په ځای د حفاظتي بندونو ورته وتړل شي. په دې حکله د خیبر جنسی د لوړګي یو تن نعمت الله مشال ریډیو ته وایي
کار دي چې حکومت په دې باندې پابندي ولګي، کسان ورته ودرېږي چې څوک ورځي د سیل د پاره کنه چې د دې ډنډ نه یا بچ وساتي، ځکه دا خو مشهور ډنډ دی او دلته خو تقریبا چې څلوېخت یو څلوېخت کسان تقریبا چې اوسه پورې پکې پوره شو چې په دې کې مړه شو کنه. حکومت سره وسایل شته دی، حکومت ته د دې نه بغیر چې دی کنه په نورو ځایو کې د سیل د پاره تفریح مقام مال جوړ کا جوړې دی شي، او په دغه هغه باندې چې کوم دی کنه پابندی دا ولګي لیاده ته بندې دو ته بندوبست وکا.
او د خیبر سیم یو مشر زرنور پردی وویل
خونیدان شیدا دا د لوی شلمان په سروبي علاقہ کې موجود دی، اوس پورې خو په دغه کې غټ تعداد خلک چې دی دا مړ شوی دی، دغه نه بغیر بل هیڅ علاج نه کیږي چې دا مطلب باند شي.
رحمت الله پردی وای باید احتیاطي تدابیر لپاره دی پولیټیکل انتظامیه ګامونه پورته کړي.
اول خو مونږ بدقسمتۍ خبره ده چې په دغه باندې په کار خو داسې وایي چې ډېر مخکې نه کار پر شوی وای، او دغه د بهاو لپاره څه طریقې کار جوړ شوی وای. په کار خو داسې چې د انتظامیه له خاص کرده مونږ انتظامیه چې دغه له اول نه دا سوچ په کار و چې احتیاطي تدابیر جوړ کړي وای، کړي وای کارونه کړي وای پکې، نو اوس دغه واقعیا به نه وای راغلی.
د خیبر جنسی د لوړګي مرستيال پولیټیکل ایجنټ نیاز محمد وای چې پولیټیکل چارواکو د دغه ستونزې د حل لپاره منصوبه بندي کړې ده، او د دې کتو لپاره یو ډل هم استولې و چې چرته ممکن وي نو هلته به د شلمان د سیند په غاړه بندونه وتړي او دغه ډنډونه برا ډکړي چې خلک ترې محفوظ شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
لیو ملون زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خو خکړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
یو شمیر پښتانه د پاکستان په ګلګت بلتستان کې هم واړه کاروبارونه کوي. دوی په لاسګاډو کې جرابې، ګرمې ټوپۍ، جاکټونه او بنینونه او همداراز د کباړ بوټان خرڅوي. دغه پښتانه په ګلګت کې خپل کار روزګار خوښ دي او وایي چې د یادې سیمې خلک هم له دوی سره ښه چلند کوي. شانواز ترکزی معلومات راکوي.
په ګلګت بلتستان کې یو شمیر پښتانه د روزګار لپاره میشت دي چې په زیاتره د قبایلي سیمو سره تړاو لري. دغه پښتانه زیاتره واړه روزګارونه کوي، لکه پرېړو جورابې، ګرمې ټوپۍ، ګرم جاکټونه او بنیانونه او د کباړ بوټان خرڅوي. خو زیات پکې داسې هم دي چې وایي یوازې د ژمي درې میاشتې موسمي کاروبار وي، وړې د ژمي ختمېدو وروسته به بیا کراچۍ او یا نورو ښارونو ته ځي. صاحبزاده د بردیر د واړې سره تړاو لري او د ګلګت د ان ال ای نومي مارکیټ مخې ته پرېړه جورابې او دستانې خرڅوي. د برساګي ساپو تحصیل محمد جنسی یو ځوان تنزیل وویل چې هغه په کلي کې سبق وویلو، خو بیا په کلي کې د وسلوالو لخوا سکولونه ړنګېدل شروع شو، نو په غیر سرکاري سکول کې داخله واخیسته او د پنځم ټولګي پورې زده کړې وکړې. خو بیا ګلګت ته راغی چې نن وختونه درونو سره د کباړ بوټان خرڅوي.
دلته به سرونه خپل کلیوالي او دیرم نیولي په هغې کې چې کم دی اوسي اخنی خدا اخنی خو چې کم دی د نورو ښارونو نه دلته ډېره زیاته. بس د دې لوکل خلک مې دي بار نالو مالو دین هم راځي، منځې سیټ شو گاگوچ هر سیټ نه راځي، بس خار دی غټ
قیمتونو کې سره جنگ منکه چې دا ګران دی
والی نه کوي چېړ چاړ خو کوي خپل.
سید احمد د منګور سوات اوسیدونکی دی او ګلګت کې هم پرېړه دغه شیان خرڅوي. او دی وایي چې سږ کال راغلی او کاروبار داسې زیات نه دی، خو که کله هم کاروبار ښه شو نو ښځه او ماشوم بچې به هم ګلګت ته راولي، ځکه چې د ده په وینا ګلګت کې ممکنه ده کاروبار زیات شي.
ما به خپل هلته رشکه چلوله، رشکه چلول مې پرېښودو، ټریفک کوم ډېرې مسلې دي او بس هلته نه راغلی او دلته کې یو شل دېر شو هلته نه سیوا پاتې کېږي. اوس دغه دي نو خرچې خو بس د انډیوالي خپل حساب دی، هغه پیسې راغونډو او د ډیرو چې حساب چلیږي بس هغه حساب چلو. بالکل مونږ سره یې تاسو پورې هغه په کار نه لګېدلی، ریډۍ نه لګولې یا په ګاټلې باندې کار هغې نه کړی، هغې پورې چې دی هغه خرچه شي هغه په ډېرې پسې حساب وي، په دې ملګرو پسې حساب وي.
د دغه تنانو په وینا چې په ګلګت کې د میشتو روزګاریانو د یو بل سره چلند هم ډېر ښه دی، او بله دا چې ګلګت ځایي خلک هم ډېر ښه دي، نو د هغوی ورسره ژوند او روزګار هم محفوظه دی او خوشحاله هم دي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، ګلګت ښار.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو
دا خبرونه د پايشه بي دي اوريدونکو د خبرونو لنډيز با لفرخندي اسد اورو.
د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر احسان اقبال نن په اسلام آباد کې په یو پریس کانفرنس کې ویل د ختم نبوت په اړه قانون په خپل ځای دی او په دې اړه په دغه قانون کې هیڅ بدلون نه دی راوستل شوی. هغه د مذهبي ډلو په احتجاج کوونکو یو ځل بیا غږ وکړ چې خپل احتجاج د پای ته ورسوي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نن په ابټ آباد کې وی جلسې ته د وینا پر وخت ویل د یو سازش له لارې د واکا لری کړل شو. هغه ویل د درغلیو د کیسونو شاته د ده د لری کولو منصوبه. د شمالي وزیرستان د کډوالو مشران وی افغانستان ته د پوځي عملیاتو له وجې د کډشو کډوالو د واپسې عمل دي زر تر زره بیا پیل کړل شي. د سیمي پولیټیکل انتظامیه وای دغه کډوالو د نوملیکنې ټول تفصيلات جمع کړي دي، خو لای د واپسې د نیټه معلومات نه لري. په کورم کې د پولیټیکل انتظامی تر مخه د ګیس هیټر حادثه له وجې دوه خزمې شوې دي. پولیټیکل انتظامیه وای پرون په شینګه کې په کوټه کې د هیټر ګیس جمع کېدو له وجې دوه خزمې چې مور او لور امنشيبتي. پېښور های کورټ د خیبر پښتونخوا ټولو شخصي او پرایوټ سکولونو ته حکم ورکړی چې د ګرمۍ په چټیانو کې بعد د ترانسپورت فیس نه اخلي او د دوران با مور او پلار یوازې 50% ټیوشن فیس ورکوي. د افغانستان حکومت اجرایي رئیس عبدالله د نېټو له جنرال سیکرټري یان سټولټنبرګ سره په کینیډا کې د افغانستان او د سیمې د حالاتو په اړه خبرې کړې دي. نن په کوسوو کې خلک د مقامي انتخاباتو په دویم پړاو کې رای اچوي. دا د دغه هیواد جمهوریت اړخته پتلو کې بل بل مهم ګام دی. د زیمبابوې د واکمن ګوند مشران نن د ولسمشر رابرټ موګابي د واکا لری کولو په اړه یوه غونډه کوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون زرګونه کسان د پوځ د ملاتړ لپاره د حرارې لارو او سړکونو ته راوتلي وو او نارې یې وهلې چې موګابي باید له زیمبابوې ووځي. او نن د ملیزیا په کوالالمپور کې له 1900 کالو نه کم عمره لوبغاړو ایجیا کپ د 50 اوریز کرکټ لوبې فائنل افغانستان د پاکستان وګټه. افغان ټیم 209 رنزونه جوړ کړل چې په ځواب کې پاکستانی ټیم یوازې 3 رنزونه جوړ کړ او ټول لوبغاړي آؤٹ شول.
د خبرونو ولې لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري. او اوس ما هارون بچا فرخندې اسد او زمونږ تخنیکی همکار اکرام مسکینیار ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.